سلامونا او ستاسو وخت د غرمه دولس بجې شوې نن د خالي ورځ د 2013 میلادي کال د مارچ 28 نیټه ده. د مشاله دو په یو بل غړي کې موږ خپل حل تاکا کله کوم چې دغه کور په چاله باندې په افغانستان کې برید او د وزیرستان ځوان نقیب الله مسعود د وژنو په اړه رپورټونه او یو شمېر نور رپورټونه هم لرو او په پای کې دوه نیوز پروګرامونه پام کوه او د نړۍ رنګونه راوړو. په پیل کې مایکس فارم مجید بابر په شته سیمه باندې خبرونه کوي.
ستړي مشهي ومبه د مشال د خبرونو سرډکی د لکې مروت چارواکي وایي د پولیو ځنډیدلې کمپاین به د ګل دورې نه بیا پیلېږي. تیر ورځ د افغانستان په هلمند کې د بمی چاودنې له امله د وژل شو شمېر 14 ته رسیدلې. امریکا د ایران په یوه کمپنۍ او یو شمېر کسانو د انټرنیټي غلا تور پورې کړ. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د لکې مروت ضلع مرستیال کمشنر شایان جاوا وایي چې په سیمه کې د پولیو پر ضد ځنډیدلې کمپاین به د ګل دورې نه بیا پیل شي. نن سهار مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه وویل د لکی مروت د بیگو خیلو د ټولو کلو خلکو په ګډه د دې کمپاین نه انکار کړی و. دوی بیرابیلې غوښتنې کولې چې پکې د بجلی د نشتوالي د ټیوبویلونو د بیا رغونې ترڅنګ یو شمېر غوښتنې وې. خو اوس مسله حل شوې ده او دا کمپاین به د ګل د ورځې نه پیلېږي. شایان وویل چې دې کمپاین کې به د لکی مروت 200,000 ماشومانو ته د اساسکي ورکول کېږي. تیر ورځ د افغانستان د هلمند ولایت په لشکرګاه کې د بمی چاودنې له وجې د وژل شو شمېر 14 ته رسیدلی. په دغه پیښه کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي جوبل شوي هم دي. د هلمند والي د دفتر خبر پاڼه وایي چې په چاودنه کې ماشومان هم شامل دي. د هلمند والي ویاند عمر زواک بیګا په دې اړه مشال ریډیو ته وویل پیښه د لشکرګاه خار په لومړی حوزه کې زنانه پارک او د غازی محمد ایوب خان لوبغالي ته نږدې وشوه. چاودنه په موټر کې د ځای پر ځای شوو موادو له امله شوې ده. د افغانستان ولسمشر د همدغندرې د پیخي مسولیت لا چانه دی اخیسته. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي دا وکوي چې په هسکه مینا او خوګیانو ولسوالیو کې په تیر یو شواروش کې د بیرابیلو هوایي او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې 14 شیان او 2 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاو الله خوګیانی نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې د بریدونه د هسکه مینا ولسوالۍ په مهتر خانابه او اوغت سیمو کې بې پیلټ الوتکو کړي دي چې پکې بهرنیان هم شامل ول. خوګیانی د دغو بهرنیانو د شناخت په اړه څه نه دي ویلي. چارواکي زیاتوي چې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات دوام لري او د یو شمېر شکمنو کسانو د نیولو دعوی هم کړي. د دولت وسلوالو مخالفینو تر دې دمه د یادو عملیاتو په اړه رسنو ته سنډي ویلي. د پاکستان د ورځې په مناسبت ولسمشر ممنون حسین یو شمېر ملکی او غیر ملکی کسانو ته سرکاري اعزازات ورکړي دي. دا اعزازات 50 کسانو ته په پوځي او 30 کسانو ته پولیسي خدمات ورکړل شول. تر ماښام په ایواني صدر کې د یوې دستوري پر مهال یو شمېر کسانو په ذاتي توګه د ولسمشر ممنون حسین نه دا اعزازات وصول کړل. د ایوان صدر نه خبر شوی فهرست کې د کیوبا پخوانی مشر فیدرل کاسترو ترڅنګ اسما جانگیر د خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکي د کرکټ لوبغاړی شاهد پریده یونس خان دینی عالم مولانا حسن جان د اساری قدیمه پروفیسر ډاکټر سمت خان د آی ټی پروفیسر زاد خان شینواره ډاکټر بشیر احمد او پروفیسر ډاکټر آصف الله خان شامل دي. د لندن میئر صادق خان او یو شمېر نورو غیر ملکیانو ته هم دا اعزازات ورکړل شوی دي. نن د ټی بی یا نری رنس پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت د بیپولي ډاکټرانو ادارې MSF ویلي چې هر کال لږ تر لږه 2000 افغانان د ټوبرکلوسس یا نری رنس له امله مري. د دې ادارې په وینا هر کال تر 6000 زیات خلک په افغانستان کې پر ټوبرکلوسس یا نری رنس اخته کیږي. د بیپولي ډاکټرانو ادارې په نوي راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې په کندهار کې د ټوبرکلوسس درملنې په ځانګړي روغتون کې لږ تر لږه 40 افغانان داخل کړي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. امریکایي چارواکو یو ایرانی کمپنۍ او نه ایرانیان تورن کړی چې د ایرانی حکومت لپاره د ملګرو ملتونو د امریکایي حکومت د ځینو ادارو او په سلګونو پوهنتونونو او لسګونو کمپنیانو نه په لویه پیمانه ډیټا غلا کړې ده. تیر ورځ د امریکا مرستیال اټارنی جنرل روډ روزنټین د محکمې انصاف د ځینو نورو چارواکو سره په ګډه د دې تورونو اعلان وکړو. امریکایي چارواکو زیاته کړې چې د دې کسانو تعلق د هغه مبنا انسټیټیوټ سره دی چې د ایرانی حکومت لپاره د تیرو شو کلونو انټرنیټي معلومات غلا کوي. د چارواکو په خبره دغو کسانو په ډیرو وختونو کې د ایراني حکومت او په خاصه توګه د ایران د انقلابي ګارد په وینا دا کار کړی. امریکا وایي مبنا انسټیټیوټ په خاصه توګه د ایراني تحقیقاتي ادارو لپاره د معلوماتو غلا کولو لپاره جوړ کړل شوی و. اټارنی جنرال وویل دا کسان اوس عدالت ته مطلوب دي او که د ایران نه بهر د سلو نه زیاتو هیوادونو ته دوی سفر وکړو نو هغه هیوادونو به یې امریکا ته حواله کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د قرضو د زیاتوالي او نورو مسلو په اړه اندېښنې لري خو د حکومت د لګښت لپاره د 1.3 ارب ډالرو بل لاسلیک کوي. د ولسمشر ټرمپ دا کار به هغه اندېښنې چې د دریم وار لپاره د امریکا د حکومت د کار بندۍ امکان رامنځته کړی وي پای ته ورسوي. د امریکا ولسمشر پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل په دې بل کې زیات موارد شته چې زه یې په اړه خوشحاله نه یم، زه به بیا هیڅکله داسې قانون لاسلیک نه کړم. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې په قانون کې داسې زیات موارد ځای شوي وو چې د امریکا د پوځ د جوړونې لپاره لاسلیک ته اړ شو. او وروستۍ خبر دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د آیرلینډ د کرکټ لوبډلې ته ماتې ورکړه او د کرکټ د نړیوال جام سیالیو ته لار پیدا کړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د زمبابوې په پلازمینه حراره کې د آیرلینډ له لوبډلې سره مخامخ شو او په 5 وکټونو یې لوبه وګټله. د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان اصغر ستانکزي بیګا له حراره مشال ریډیو ته په ټلیفوني مرکه کې وویل په رښتیا دا ستر بری دی، موږ یوازې په خلو به نه بلکې د افغانانو د دعاو له برکته د نړیوال جام سیالیو ته لار پیدا کړه. د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ په 2019 میلادي کال کې په ویلز کې کیږي. د مشال خبرونو پای.
خبرونه مو له مجید بابر اوریدل. په روانه غړي کې د دین نو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. افغان ولسمشر د هلمند په لشکرګاه کې د پرونی بمی برید خندنه کړې ده. د برید یو عیني شاهد وایي
موږ تر وتلو وروسته دا چاودنه تر سره سو، موږ ډېر ورته نږدې وو، اواز یې ډېر لوړ و، د ویرې حالت و، په ځغاسته کې و.
د نقیب مسعود په وژلو تورن پولیس افسر راوانور د چهارشنبه پر ورځ له هغه وروسته عدالت ته حاضر شو چې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس درکه ورکړه چې که هغه حاضر نه شو نو سهولتکارانو ته په سزا ورکوي. یو قانون پو څه نظر لري؟
سپریم کورټ ته پکار دا چې په خپل آرډر کې دا آرډر کړی وي چې دا دومره وخت پورې چې د تک سهولتکار پکې جوړ شوی هغه ته دې هم ملوث کړی شي.
او په دومره مای کې د پام کوه خبرونه دراورو.
گرانو ٹینشن زدہ او پولوشن خستہ اوریدونکو دا دے راڈیو کمال او ترینہ مخاطب دے گورگین جمال جمال جمال
نیس پروگرام او پونیس پروگرام د نړی رنگونو کی بیا د خوندور معلومات ترڅنګ د انګریزی فلم کینگز حال درکو.
You just heard on CBS News, 4 officers charged in the Rodney King incident are found not guilty.
یوش مې نو رپورټونه هم لرو لمشالې ډو سره اوسې. او سم د خبرونی د پال رپورټ. افغان ولسمشر د هلمند په لشکرګاه کې د بمی برید غندنه کړې ده. دا برید پرون د لشکرګاه په سټیډیم کې هغه مهال وسو چې د کشتی یا غیش ایستلو لوبه روانه وه. په پیښه کې 14 کسان وژل شوي او 23 زیات زخمیان شوي دي. په دې اړه د فرشته جلال زی رپورټ اورو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په هلمند کې پرونی حمله غندلې او ویلي دي چې په داسې جنایت لاس پوري کول د خلکو مخنیوي نشي کولای چې خپل دینی، مذهبي او دودیز مراسم ترسره کړي. د ارګ خبر پاڼه کې د 14 د قربانیانو له کورنیو سره د ولسمشر د خواخوږي پیغام هم خپور شوی دی. د لشکرګاه شهر په لومړۍ حوزه کې پرون په داسې وخت کې چې ډیر خلک د کشتی یا د غیژنیونی د یوې مسابقې لیدو ته د غازی محمد ایوب خان په لوبغالي کې راوځي شوی وو، چاودنه وشوه. د ازادي راډیو خبريال وای چاودنه په داسې وخت کې وسوه چې خلک له لوبغالي وتل او مسابقه پای ته رسیدلې وه. د هلمند د والي له دفتره په خبر پاڼه کې راغلي چې چاودیدونکي مواد په وسره چې موټر کې ځای پر ځای شوي وو. په چاودنه کې 4 لسنه وژل شوي او لشت لږه و 3 لسنه زخمیان دي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې هلته د نو او یو پارک او څنګه یو سټډیوم او کیمپ لري. د نو ورزشګاه ده دې ته فیرمه موټربام تجار شوی دی.
د رپورټونو په حواله زخمیان سیمه ییزو روغتونونو ته لیږدول شوي او د مړو په شمیر کې شایي بدلون راسي. د لشکرګاه اوسیدونکو مدثر دعوت چې د 14 په ځای کې و ازادي راډیو ته وایي چې په غازی محمد ایوب خان لوبغالي کې د نوروز د لمانځلو لپاره د کشتی مسابقه روانه وي او له نورو ولایتونو هم سیلانیان ورغلي وو.
موږ سره وټولو ورځ د 14 تر سره سو موږ ډیر ورته نږدې وو. اواز ډیر لوړ وو نو یو وحشي حالت وو، یو د ویرې حالت وو. د کسان دلته ټپیان شول، شهیدان شول، یعنی ټول ویرېدلي وو. په ځغاسته کې وو، څوک نسو تللی، بس دغسې والو.
په لشکرګاه کې د پرونۍ 14 مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی. د هلمند د والي د دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په قربانیانو کې د ماشومانو په ګډون ډیر ملکي وګړي دي. تر دې مخکې په کابل کې پر یو شمېر ملکي خلکو چې د نوروز د لمانځلو لپاره یې تیاری کوله، په بمي حمله کې ګڼ شمېر کابل ښاریان ووژل او زخمیان شو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ویلي چې په پاکستان کې د جوډیشل مارشل لا ځای نشته او په دې هیواد کې به هر جمهوري او په دې هیواد کې به پر جمهوریت طرز حکومت وي. ثاقب نثار د خبره تیر ورځ په لاهور کې د یو می پاکستان په مناسبت جوړې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. دا چې جوډیشل مارشل څه ته وایي او په پاکستان کې ولې په دې اړه بحثونه کېږي، په دې اړه د احمد شاه زمي رپورټ غوښتي. د احمد شاه زمي رپورټ زه یعنی عبدالحی کاکړ درته وړاندې کوم. چیف جسټس ثاقب نثار په لاهور کې د وینا پر وخت هغه ګنګوسي رد کړې چې ګواکې په دې هیواد کې به جوډیشل مارشل یا عدالتي امریت لګول کېږي. نوموړي وویل چې جمهوریت ته د زیان رسولو اجازه به هیچا ته ورنه کړي.
نه به له بهره او نه به له دننه مارشل لا لګول کېږي. د جوډیشل مارشل لا په اړه چې کومې خبرې کېږي، په آئین کې د دې هیڅ تصور نشته. په پاکستان کې یوازې یو طرزی حکومت دی او هغه طرزی حکومت یوازې او یوازې جمهوریت دی. دلته د خلکو د رایو ارزښت شته. په دې هیواد کې چې هر حکومت جوړیږي نو هغه به د آئین او قانون مطابق وي.
ثاقب نثار دا خبرې له هغه وروسته وکړې کله چې د زیارت په ورځ د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید له چیف جسټس وغوښتل چې په هیواد کې د جوډیشل مارشل ولګوي، ځکه د ده په وینا دلته تر ټولو لویه ستونزه عبوري حکومت دی. پر دې سربیره په پاکستان کې ځینې سیاستوالان په دې نظر دي چې فوج په مستقیم ډول مارشل یا امریت نشي راوستلی، نو د منتخبه ولسي حکومت پر ضد عدلیه کاروي. خو دا چې جوډیشل مارشل څه ته وایي، د قانوني چارو پوه قاضي محمد انور پاړه وایي
جوډیشل مارشل وای دیتا چې آئین دې معطل شي. سپریم کورٹ جج دا اختیار کم زیاده اوسنی وخت کې عدلیه استعمال شوم، خو عدلیه هغه فریم ورک استعمال شو چې کوم داغي فریم ورک، خو دا چې عدلیه دا نشي کولی چې کوم کې عدلیه په خپله هم ختم شي. مارشل نشي کېدی. دا نور خبرې کېږي چې وزیر اعظم په دې مجبور کړی چې وزیر اعظم د اسمبلی مات کړي.
په پاکستان کې په 2010 کال کې د اتلسم آئینی بدلون د آئین په شپږمه دپه کې هم دا بدلون راوسته سو چې هر هغه څوک چې آئین له منځه یوسي یا ماتل کړي نو غدار به ګڼل کېږي، چې د قانون له مخې سزا مرګ یا ټول عمر قید دی. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د پاکستان پخوانی سینیټر افراسیاب خټک هم دې ټکي ته په اشاره سره وایي چې فوج د عدلي له لارې د پاکستان د منتخب وزیر اعظمانو پر ضد اقدامات وکړل.
چونکہ چې لیک په نیمه مارشل خبرې نشي کېدلی، ځکه چې آرټیکل 6 یا شپږم آرټیکل کې د مخه ونیول شو، نو اوس د عدلي مارشل خبرې کېږي. چونکہ د لیک په نیمه فوجي مداخلت لاره ونیول شو، نو بیا په غیر مستقیمه توګه یا بل واسطه توګه د عدلي له لارې دا قانون شروع شو. او موږ ولیدل چې دې ته په 2012 کې یوسف رضا ګیلانی سپریم کورټ لخوا نه ایسته کړی شو. د هغه په چې کوم وزیر اعظم راغلو راجا پرویز اشرف هغه خلاف مقدمه شروع شوه، او هغه چې کیمیات پر اوسه نه مقدمه ساتو نه رسیدا. بیا د موږ د نواز شریف هم د دې لارې نه کړی شو.
بلخوا په پاکستان کې فوج او عدلی دا ډول اداوی رد کړي او ویلي دي چې دوی د آئین په دایره کې دننه خپلې ذمہواری تر سره کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې یو شمېر سیاستوال او مدني فعالان د پاکستان سپریم کورټ پر چیف جسټس له دې قبله نیوکه کوي چې هغه بې طرفه پرېکړې نه کوي، خو سپریم کورټ په وار وار دا اداوی ناسمې بللې دي.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
پپاو کم یو لسو بجو
پام کوا
پا دو لسنی مو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاو کم یو بجا
سندری جادوگری
پا یوانی مو بجا
د مشال پنوم
پا دوو بجو
روختیا او درملنه
پا دوانی مو بجو
سروی
پا درینی مو بجو
جمهوریت
پپاو کم سلورو بجو
د سولی پرلور
پا سلور نیمو بجو
ټولنا او سخت دریزی
پپاو کم پینزو بجو
په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر فعالان د پاکستان پر امنیتي ادارو نیوکه کوي چې ولې د وزیرستان ځوان نقیب مسعود په وژنه له تورن راوانور سره د مجرم په څیر چلند نه کوي. دوی تور پورې کوي چې ګواکې امنیتي ادارې هغه ته نرمه ګوښه لري. د ترګریزه د عدالت کې د نقیب مسعود د مقدمې وکیل هم دا خبره ونی دی. وایي راوانور په څرګنده جرم کړی او له هغه ذره په قانون کې د نرمي اجازه نشته. بوروال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
په کراچۍ کې د وجلسوي وزیرستاني ځوان نقیب مسعود پر وژنه احتجاج کوونکي فعالان وای پولیس له تورن راو انوار سره هغه سي چلن نه کوي لکه څنګه چې له یو مجرم سره پکار ده. دوی وای د راو انوار تر دوه میاشتو ورکیده او بیا د پولیسو لخوا له هغه سره پر نرمي ولاړ چلند پښتني راپورته کوي. هاشم خان مندوخیل یو له هغو فعالانو دی چې د نقیب مسعود پر وژنه د راپورته سوي احتجاج پیل یې کړی. د مشال رډیو ته ویل
د پولیس له خوا ذخیره له اول ورځې ذخیره د پروتوکول ملاو سوی دی. اول ورځ سه د عدالت ته پیښ شول له د سره انسداد د شهادتګردي اسکاوډ ولو او د ډیپلوماټیک انکلو ته په خپل مرزي کلل ولو او بیا د شپ وی آی پی طریقه په جهاز کې راوړو. نو اوس د د په درخواست باندې د خپل کور جیل ور قرار کړی دی. موږ وایي چې دا یو عادي مجرم دی او د مجرم سره په کار دی چې د مجرم غونځې چلند وسی.
راو انوار د تیری چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې سپریم کورټ ته تر وړاندې کېدو وروسته کراچۍ ته یوړل سو او هلته د ترګري زد عدالت په یوه میاشتنی ریمانډ پولیسو ته سپارلې دی. په دې عدالت کې د نقیب مسعود د وکیلانو د ډلې مشر ایډوکیټ پیر رحمان مسعود هم بیګاله مشال رادیو سره په خبرو کې د پولیسو لخوا له راوانور سره پر چلن نیوکه وکړه.
چې کوم انداز سره دی رالو بغیرت کړی عدالت ته رالو ډېر غټ پروتوکول سره رالو چې کوم سټاف ور سره وو هغه ډېر ټینشن کې وو دی خوشاله.
ایډوکیټ پیر رحمان مسعود ویل قانون د دې اجازه نه ورکوي چې له یو مجرم سره دی د هغه په خوښه نرمي وسی.
هغه ملزم دی هغه گرفتار شوی دی. گرفتاری دا مقصد نه دی چې هغه به کور ته ځي هغه ته به سہولیات ملوي چې کوم تھرډ ورلډ کنټریز کوم کنسپټ دی یا پاکستان کې کوم پریکټس دی دا د هغې پریکټس د هغې قانون سراسر چې کومه ده خلاف ورزی ده.
د کراچۍ د ملیر ضلع د پولیسو پخوانی افیسر راو انوار د نقیب مسعود وژل منلی و او پر هغه یې د ترهګرو د ملګرتیا تور پورې کړی و خو وروسته په لټونو د هغه دا تور غلط او نقیب مسعود بې ګناه ثابت کړ. نقیب مسعود د روان کال د جنوري پر درېمه نیټه په کراچۍ کې تښتول سوی و او بیا یې لس ورځې وروسته یعنی د جنوري پر دیارلسمه نیټه مړی میندل سوی و.
بوروال کاکړ رپورټ واورېدی. د پاکستان دفاع وزیر خورم دستګیر ویلي چې د نقیب مسعود په وژنه تورن د کراچۍ پولیسو پخوانی افسر راوانور په خپل خوښ عدالت ته نه دی وړاندې سوی. نوموړي سپریم کورټ ته د راوانور له حاضرېدو وروسته دا خبره کړې. د راوانور له گرفتارۍ وړاندې د پاکستان سپریم کورټ ویلي چې هغه چاته به سخته سزا ورکوي چې راوانور یې پټ کړی دی. دا چې راوانور څنګه عدالت حاضر کړ سو او د پاکستان په قانون کې د سہولتکار یا د مجرم د پټوونکي لپاره
د پاکستان دفاع وزیر خورم دستګیر د چهارشنبې په ورځ د پاکستان یو شخصي ټي وي چینل ته د مرکې پر مهال وویل چې عدالت د سهشنبې په ورځ دفاع وزارت امر کړی وو چې د راو انوار نیول باوري کړي. یاد وزارت د پاکستان له بیلابیلو ادارو سره د هغه د نیولو په اړه خبرې وکړې چې بیا وروسته راو انوار سپریم کورټ ته حاضر سو. نوموړي په سپینو ټکو کې دا ونه ویل چې راو انوار د ادارو لخوا سپریم کورټ ته راوستل سو. د خرم دستګیر دا بیان په رسمي او ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر بحثونه راولړ کړي چې راو انوار دومره وخت چاپټ کړي وو. د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وژنه تورن د کراچۍ پولیسو دغه پخوانی افسر د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې هغه وخت سپریم کورټ ته نابرابره راغلی کله چې د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ درې کسیزه جرګې د نقیب مسعود د وژنې د مقدمې اورېدنه کوله. ورسته د عدالت پر حکم راوانوار د پولیسو لخوا ونیول سو او له عدالتي کاروایی ورسته کراچي ته ولېږل سو چې بیا هلته د پنځشنبه په ورځ د ترهګریز د عدالت د اپریل 23 پولیس ته په جسماني ریمانډ وسپاري. د راوانوار له گرفتاری وړاندې د پاکستان سپریم کورټ ویلی و چې هغه چاته به هم سخت سزا ورکوي چې راو انوار یې پټ کړی وي. په پاکستان کې د قانوني چارو کارپو نور عالم وایي چې د قانون لمخې د مجرم سہولتکار ته تر ټول عمر قید پر سزا ورکول کېدای شي.
زمونږ په پاکستان پینل کوډ کې او ته 201 دفعه وایي د دې دفعې لاندې چې کم سړی سہولتکار وي یا کم سړی چې مجرم یا جرم پټولو کوشش وکړي یا چې مجرم وي او هغه چې هغه ته تحفظ ورکړي نو په هغه کې چې هغه ته چې د عمر قید پورې سزا بلاوي دی شي.
راوانوار لتیر شاوخه دوه میاشت راهي سفاراره او په وار وار ورته سپریم کورټ عدالت ته د حاضرې دو حکم کړیو خو هغه د مارچ 23 حاضر نسو. نورالم وای سپریم کورټ په کار ده چې د نقیب مسعود د وژنې په مقدمه کې د راو انوار ترڅنګ د هغه سہولتکاران هم شامل کړي.
الته په دهشتګردۍ کې ټول چې کم پانسی شو سہولتکارو نو هغه دې کې چې سہولتکار ته پانسی ملاويږي او دلته کې ټول پاکستان میډیا په ذریعہ باندې ټول خلکو ته پته و چې دا یو مجرم دی او د ته تحفظ ورکړی شوی د قانون په لاس کې اخیر چې دا په خپل یو چې دی خودکش بم او هغه موجود چې دی هغه په خاموشه پاتې شو. سپریم کورټ ته په کار دا چې په خپل آرډر کې دا آرډر کړی وي چې دا دومره وخت پورې چې د تک چا کم سړی چې دی سہولتکار پکې جوړ شوی هغه ته دی هم چې په دې کیس کې ملوث کړی شي.
راوانوار د 28 کلن وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وژنه تورن دی چې په کراچي کې د جنوري پر 3 متشتول سوی وو او مړی د جنوري پر 14 په شهر کې وموندل سو. د سنسبي د پولیس په خواني افسر اس اس پی راو انوار ویلی و چې نقیب مسعود له تحریک طالبان پاکستان سره تعلق درلود او له پولیس سره په مقابله کې ووژل سو خو وروسته عدالتي پلټنو د هغه داوی ناسمې وبللې او ویښودل چې نقیب مسعود په جالي پولیس مقابله کې وژل سوی وو.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په جنوبي وزیرستان کې پرون د کرکټ ټورنامنت فائنل لوبه شوې. د ټورنامنت شاوخوا یو اونۍ وړاندې پیل شوې چې وروسته لوبه پرون د پاکستان د ورځې په مناسبت وشوه. د لوبې د کتلو لپاره په لسګونو کسان راغلي وو. د سیلاب مسعود رپورټ اورو.
د سولي وزیرستان باروان په سیمه کې د یوم پاکستان منځل په مناسبت د کرکټ ورځنی ټورنامنت ورستنی لوبه چې کومه د اولډ سرویکی او تور اغزی ټیمونو په منځ کې شو. د اولډ سرویکی ټیم په 15 وکټونو لوبه وګټله او د بریالیتوب ټرافي د امنیتي فورسز لوړ رتبه چارواکي بریګیډیر عامر عباس د دغې ټیم کپتان ته ور وسپارله. په دغه موکې د بریالی ټیم کپتان د لوبه په ګټلو خپل خوشی په دارنګ جوت تکړه.
مونږ نوم تای رؤف مسیدای او زه د سروې کې نه تعلق لرم او زه ډیر زیات خوشحال یم چې موږ فائنل میچ وګټلو د تور غزاینا او د دوه ټیمونو په مانشه ډیر زیات کمپټیشن وشو او اخر کار چې کیم د سروې کې کسان دی هغه میچ وګټلو. ار مین ټورنمنت ډیر صحیح و چلولیو. دا ته کوم هم دوه چې ان شاء الله دغه ټورنمنت نه او آینده هم دغه سلسله جاری
د بللی ټیم کپتان ها په دارنګ خبره وکړلې.
مونږ نوم کلی مولا باروان ټورنمنت ډېر زبردست وشو. موږ په فائنل شو واردلې او ان شاء الله موږ خپل کلاړینو نه دا امید چې آینده د پوره ان شاء الله فائنل جیت کوي او موږ د پاک آرمی نه دا ریکوست کوي چې آینده د پوره موږ ته داسې ټورنمنت او داسې میچ مو کار وکړو. د باروان ټورنمنت په دا باندې ډېر خوان وکړ چې د 23 مارچ پر ورځ باندې وشو.
په لوبیک شو موجود یو تماشبین سویای وار وای زنه
د مونږ د قدرت الله د تور اغزینه تعلق لرم. دولت چې کیما مقابله وشو لاره اکشلیه مقابله وشو د 23 مارچ پر ورځ باندې وشو والا تر ایله تل کا ګرون موجود نشته دا دا غایو ګرون دا یلر لر زاین نه ای او کسان نشیر راسه دلای می جار می تخالی دا اپیل کوي چې مشتانور یی ګرونډی مزید کوشش دغه وکړو دا ټورنمنت چې کیم کا بایل روغلی دی خوشی منوول دی پر روغلل او دا 23 مارچ ته روغلل او ټورنمنت قاتل ته روغل
دغه مو کې او لو به په حواله سره اډیشنل پولیټیکل ایجنٹ اشفاق احمد خان په دارنګ وژاغه دا
دا کم میج شو او ډیر تماشګیر ندل تک راغلی او د دې میچ ننداره او انجوی کول لپاره موږ دنیا ته یو امن پیغام ورکو چې ساوت وزستان ماشاءالله د پاک فوج کابشونو د وجه پرمندي سیاحت لپاره هم موږ خلکو ته انویټیشنز ورکو چې را دي شي ژوندګي دوباره دلته کې بحال شوی دا ځوانان بالکل پخپل انټرست سره ماغه مکینو د غسر لوبي کوي به خوف خطر د پاک ارمی کم کوششونو هغه رنگ راوړو
یاد د وی چپدګي ټورنمنت شه د سیمایز لو بغاړو ټولو 12 ټیمونو برخه واخستله سیلاب مسعود مشال ریډیو بارون سویلی وزیرستان
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ایرلند ته په ماتې ورکولو سره د 2019 کال د کرکټ نړیوال کپ ته لاره ومونده. دا لوبه د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ د کرکټ د نړیوال کپ ته غوراوي سیالۍ وروسته لوبه د جمعې په ورځ د زمبابوې په هرارې لوبغالي کې ترسره شوه. په دې اړه نور حال د ګلایاس په رپورټ کې.
Afghanistan will play in their second World Cup in 2019 in England and Wales.
دا کرکټ نړیوال جام لپاره کوالیفایینګ راوند کې افغانستان ایرلند ته ماته ورکړه او د 2019 کال کرکټ نړیوال کپ کې به برخه اخلي. د جمعې په ورځ په زیمبابوې کې د سوپر 6 سیالو کې ایرلند لوبډلې لومړی بیټنګ وکړو او په ټاکل شو 500 اورونو کې د وو لوبغاړو په زیان 209 منډې جوړې کړې. د افغانستان بالرانو راشد خان 3، دولت زدران 2 او محمد نبی 1 وکټه ترلاسه کړه. په ځواب کې افغانستان لوبډلې ډېر په پام سره لوبه شروع کړه. محمد شهزاد او ګلبدین نائب د لومړي وکټ په شراکت کې شپږ اتیا رنزونه جوړ کړ. شهزاد 450 منډو وروسته آؤٹ شو. ګلبدین نائب 45 رنزونه جوړ کړ. خو د میډل آرډر لوبغاړو رحمت شاه 12، سمیع الله 20 او محمد نبی 12 رنزونه وروسته آؤٹ شو. کپتان اصغر ستانکزی 9 منډو سره ناٹ آؤٹ وو. له ایرلند د لوبې په ګټلو سره افغانستان د کرکټ نړیوال جام ته ووت. د لوبې غوره لوبغاړی محمد شهزاد وګرځول شو. په دې موقع شهزاد ویل که څه هم په سوپر 6 کې یې لوبې بایللې وي خو حوصله مو ونه بایلله. شهزاد زیاده کړه چې په دې لوبه کې یې د بالرانو له کمزورۍ ګټه پورته کړه او ښه اننګز یې وکړو. د افغانستان کرکټ لوبډلې کپتان اصغر ستانکزی ویل چې ټول هیواد ته مبارکي وای او په دې موقع د خپلې لوبډلې ډاډګیرنه وکړي. ستانکزی زیاته کړه چې نړیوال جام لپاره به ښه تیاری سره راځي.
پاول سر کې تاسو ټول سلامونه احترامات او نیکی هیله باد سلام ټول د ډیر زیات مبارکي وایم چې ورلد کپ جام جهان کوالیفایز دای مونږ تاسو په شریکې یو خوب وای افغانستان دای تاسو تلانی تاسو رګان هم تاسو سپورټ کوي خو به د ورځې راځي خو بیا هم تاسو د ټیم په نمائندګۍ ټول د افغانستان غیرتی ولست ټول ته مبارکي وایم چې ټول ټیم په نمائندګۍ نو همیش موږ خپل دعاګانې کوي ان شاء الله کوشش کوو چې فاینل د افغانستان په نوم کو.
د 2019 کال د کرکټ نړیوال کپ کې به لس لوبډلې برخه اخلي. په دې کې انګلند، استرالیا، نیوزیلند، سریلانکا، هند، پاکستان، جنوبی افریقا، ویسټ انډیز او افغانستان شامل دي. د کرکټ نړیوال کپ به د 2019 کال د مئی په 10 په انګلند کې کیږي چې د جولای تر 14 پورې به جاری وي.
ټولنه او سخت ریجی
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د اغر عمل کوي.
ټونیز خبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې ده.
چې څنګه واکمن خلق چي دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډوري په دوه منې مایک په 19 پروګرامونه پام کوه او دا رنګ د نړۍ رنگونه وړاندې کوو. هو اوس تقریبا 12 بجې په کې دودی مجید بابر سټوډیو ته رسیدلی دی، مایک ورته سپارم چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د رکی مروت ضلع مرستیال کمشنر شایان جاوا وایي چې په سیمه کې د پولیو پر ضد ځنډیدلی کمپاین به د ګل دور دینه بیا پیل شي. بلخوا د بیګوخیلو د 22 کلو د کمیټې مشر همایون خان مشال لیډیو ته وویل چې د هغوی اوس هم انکار دی او تر هغې پورې چې ترکمه د دوی غوښتنې نه وي پوره شوي د پولیو کمپاین کې به خپلو ماشومانو ته څاڅکي نه ورکوي. تیر ورځ د افغانستان د هلمند ولایت په لشکرګاه کې د بمی چاودنې له وجې د وژل شو شمیر 14 ته رسیدلی. په دغه پیښه کې لږ تر لږه 30 کسان ژوبل شوي هم دي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي دعوه کوي چې په هسکه مین او خوږیانو ولسوالو کې په تیر یو شواروس کې د بیلابیلو هوایي او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې 14 دایشان او 2 وسلوال طالبان وژل شوي. د دولت وسلوالو مخالفینو تر دې دمه د یادو عملیاتو په اړه رسنیو ته سندې ویلي. د پاکستان د ورځې په مناسبت ولس مشر ممنون حسین یو شمیر ملکی او غیر ملکی کسانو ته سرکاري اجازهات ورکړي دي. دا اجازهات 55 کسانو ته په پوزي او 30 کسانو ته په پولیسي خدماتو ورکړل شول. نن د ټي بي یا نری رنس پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ لمانځل کیږي. امریکایي چارواکو یو ایراني کمپنۍ او نه ایرانیان تورن کړي چې د ایراني حکومت لپاره د ملګرو ملتونو د امریکایي حکومت د ځینو ادارو په سلګونو پوهنتونونو او لسګونو کمپنیانو نه په لویه پیمانه ډیټا غلا کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د قرضو د زیاتوالي او نورو مسلو په اړه اندېښنې لري خو د حکومت د لګښت لپاره د 1.3 اربو ډالرو بل لاسلیک کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د آیرلینډ د کرکټ لوبډلې ته ماتې ورکړه او د کرکټ د نړیوال جام سیالیو ته یې لار پیدا کړه.
د خبرونو لنډیز مو له مجد بابر واوریدل. اوس هم له ژمنې سره سم دوه اونیزو پروګرامونو ته راځو او یو هم د پام کوه او بل د نړۍ رنګونه. پام کوه ستاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار امان الله ناصر جوړوي. تاسو دا پروګرام پرون هم اورېدلی دی، نن بیا یو ځل بیا واورئ او ورپسې بیا د نړۍ رنګونه اونیز پروګرام دی، هغه بیا ګل ایاز جوړوي، هغه هم تاسو اورېدلی دی او بیا بیا واورئ. نو دا دواړه پروګرامونه تاسو په تکراري بڼه اورئ. راځئ سی اول پام کوه واورو، ورپسې بیا د نړۍ رنګونه.
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم ګرانو ټینشن زده او پولوشن خسته اوریدونکو، دا د رادیو کمال او ترینه مخاطب دی ګورګین جمال 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 چه حالات و واقعات و ترین مرچکه جور کرلو، هغه مرچکه چه که پا خوله کی نوتر غوگونو با لوگی راوزی، که پا سپگمو کی نوتر سترگو با اوخ کی راو باسی، او که پا خورکو کی پوخ کی نو با سهار وقتی انسان پا جمپو او زورو مجبوره کی پا چگو او نارو بی مجبوره. نو دا خود آغا مرچکی ذکرو چی پخیگی او خوڑل کیگی. بلی خواتا پا هوا کی سیاسی مرچکی چی سیاست دانانی یو پر بل پاشی، پی غور چی مرچکی چی خواخی پا انگور او خوری پر غرور پاشی، سازشی مرچکی چی تربوری پر تربور او سیٹی پر مزدور پاشی، مذہبی مرچکی چی لمسجد نا پر امام بارگا او لپیرخانی نا پر درگا شندل کیگی. نو چه هری خواتا مرچکی مرچکی خوارشی نو گورگین با مرچکی نوی نور جلی بای باوی ریوڑای باوی او کبل دوگای. او گرانو اوریدونکو، نن چې توتکو ستاسو سره د کمچا ملاقات درکوي، هغه مرچکو اخیسته هغه مظلوم دی چې په ډک بازار کې د زرها او کسانو په مخ کې د پولیسو په موجودګۍ کې وهل شوی او کوټل شوی دی. راشه چې ورشو زمونږ سټوډیو ټینشن ته ګډبړې شن ته چیرته چې توتکو او موصوف ګل بادام دل زخمی تشریف لري. د دوی دوار سرناته وګونه سپگ میشهی.
اوه ظالمانو
جوڑ کرے دے
شکر کاگ تو تکو چ زما رنگ ترخ مرچ کی دینے دے کھوڑلی کنے ز خوف خوف لرم تا ب توف توف در لو دای وی وی
نا نو تا تا چاو ویل چ ترخ مرچ کی وخرا
او سو کم سو کم لسار تر ماخام بیا ل ماخام تر سار ترخی خبری ترخ کات ترخ خواڑ ترخ خبرو نا ترخ لوگے او دودنا خله ترخ استر کی ترخی سپگ می ترخی نورم دیر شیو ن ترخ دی فرست دی روک دے تو تکو
او ہو زوائم چتا مرچ کے ولی و خوڑل
حکیم رتے وے کنا
حکیم
ہو پوٹل کی مل گو خی او خوڑے پ میدہ کی گنڈیر شوی لپازی می پکوڑی او خوڑے پ کلم کی راگیر شوی لخیٹی نے می غبارہ جوڑ شوا باہر او اندر یو مسئلہ جوڑ شوا حکیم تا ورغ لما وے جر کو سو کا ک بس سما حکمت بدی پیو او یو تخت بدی پبل بس یو اوگن مرچکے مخی تا پروتو اوفو تو تکو اغا مرچکے چی می او خوڑلو زمخیتا و لگه شاتا کرکشا و کموتر نیم کراس کردی بس یه وگنتا پس می پا گیده که گرار و غلومبار شروع شو غلومبار نو سو سایبا بلکه سایبی ده خلگو ده خیال شو چی بیا بمبار شروع شو زمونگ پا نصیب که خویا نسوار و یا بمبار
اوہو بیا سوشو
ہائی بیا چی سوشو دا غطا پوس مرا نہ کواوی
اوہو سدی کڑی دی بے بختا
پس مشکلہ و تازیل مزال منزل تا ورسو
منزل تا؟ کم منزل تا؟
یر ریختی آچی ستاسی اکل پا پند کدی منزل نو نور سو مامتا ورتا ووایم که خیرخانه ورتا ووایم
خیرخانه؟
او کنا چرته چی انسان په وخت ورسیږي او بیا هر څه خیر شي نو خو خیرخانه به ورته وای هاي هاي جار شم تر پیرنګیانو هر ځای به خیرخانه جوړی کړی وي خیر خیریت بو مونږ خو دکانونه قبضه کړل فوټپاتونه مو قبضه کړل آخر مو خیرخانه هم قبضه کړلې اوس نه که تشناب دی که باتروم لوټه په لاس کې لاینونه ولاړو
اوہو نو بیا سوشو
بس تو تکو دی خیرخانی تا چی راور سیدم یو کتار ولار دی پا دی دروازه کی یو خورای و ماما هم ولار دی یو ای ماما تا ورشا اغا و ای نخورای تا ورشا تا تا خو معلومه دا مون که خیرخانی تا ورزو او که بس تخیجو که پا هوتل که پیسی ورکو یو هم لس کسمو ناخلی بلم شل تلاکو نواخلی چه کسم ده که ورکی آخر ورکی خو به یو نو یا خو پیو تلاک واوری یا پا بل کسم واوری
اوهو آخر ماما لارو که خروه
یو هم نتلو ما وی تاسو نو نزی بس زدن نشم پا دی حال که چی وپ خدن نو بلا دا باندی حکیم صاحب را او رسیدو تر دواز کتی اونی ولم وی زما فیس ما وی پریمیگ دا کنی اوز با دی فیس پا یووی او کمیس پا بلا وی کسم دی کرانه لاری وی وی تو تکو نو صدر تا ویم دا دی فیس چی می ور کرلو
اوه نو بیا سوشو
بیا نو یو دروم شولو خیرخانه و بالاخانه طول سر لرزی دل ماما او که خورایی که آزو که غایی که خرو که کترایی که گدو که چلایی که مار که مردوزمایی که دیبو که پیرایی که مچو که میگایی که مچرو که
اوهو او بی بخت خبر مختصر او که
وام طول ده دی دماکین او غرزی دل منده اکلا
څنګه دماکا د چش دروم
د ادم خان او درخانه نقل کېدو چې نقل تمام شو ایو ول چې ادم خان ناری نو که خزه د نقل والا په غوسه کې ورته ول چې نه ناری نو نه خزه درمیانه
اوه دروم د چش وو ځواني مرګ
بس ځواني مرګ شوې ځواني مرګ شوې هم تو تکو بچوم
اوه څنګه
د خیرخانه په لوټه کې بارودی مواد پراتو دا غو دروم شولو کنه
اوهو زما خدا خیال چستا
او زما دروم خوړو پکې ورک شولو مانی ما وستا سو خانه خراب شه جمعه امام بارگا کچاری درسګا اسپیتال دوا خانه خټیکو په مامته او خیرخانه کې هم
نو ته بچ څنګه شوی
بس کور ودان د خیرخانه د جمعدار چې نه نوتم د ترواز کې ټونی ولم وای چې فیس دی نوی جمع کړی قسم دی کنه ټایوسه او نه لنګوټایوسه ما ول واسکټ یلکه دولفیس دیلکه بس په دغه د کمپیل کې چې درا کش کړم بایر او دروم شو اندر شکر دې چې بچم کنی نن به ماتم خلګو ویلې کمردین دیوانا شهید خیرخانه
نو گرانو پرنگا رنگ درزو دروم او قسم قسم غم و گروم اختمل گرو راشه چی ورشو زمون گروم چی او غم چی ستوڈیو تینشن تی گر بڑیشن تا او غوگ او سپگمیشو حکومت او اپوزیشن تا استاسو سوالونه او ددوی اکشن زده جوابونه.
ولی تا پیٹرول هر ورځ ګرانوي؟
اے بے بختی، ستاسو کار په پیٹرول، ما خو هغه پیٹرول ګران کړی دی چې گاډی او مشینان پی چلیږي، هغه پیٹرول خو مې نه دی ګران کړی چې ستاسو جبی چلوي، او نه مې هغه پیٹرول ګران کړی دی چې انګور یې په خواخی او خواخی په انګور پاشي.
اپوزیشنه، ته ولې په کې حکومت کار لرې؟ ستاسو د دواړو په جنګ کې زموږ جوس وتی.
ښه، هغه چې وتلی دی هغه جوس دی.
نو نور څه شی دی؟
بدبخته، هغه مثال دی نه دی اورېدلی چې د غواو په جنګ کې چنجوخي تر پښو لاندې کېږي او د خواښې او انګور په جنګ کې کیکې او سپږي. ځکه نو پام کوه، پام کوه چې د حکومت او د اپوزیشن، د عقلمند او بې عقله، فقیر او وزیر، لیونی او سپیلنی تر مابین را نه شي. کنی شی به غلبیل وزي به دي تیل. هاو پام کوه، پام کوه، کنی درلی غلیل.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
فلسطینی موبجو
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو
پام کوا
په دولسنی موبجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
سندری جادوګری
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو
د سولې پرلور
په سلور نیمه بجو
ټولنه او سخت دریزی
په پاوکم پنځو بجو.
دا مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه و منې هله لارم چې روټو او آباد به د نور پروګرامونو په شان باندې خبرو کې مدرته د نړۍ لپاره بر معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبرو چې د سعودي عرب انجنیرانو د نړۍ تر ټولو اوږد او نیغ سړک جوړ کړی دی. دا سړک 2.5 کیلومتره دی. د سعودي عرب اوږد سړک نړیوال ریکارډ هم جوړ کړی دی. د دې مخکې دا ریکارډ آسټرالیا سره وو. په آسټرالیا کې انجنیرانو 1.6 کیلومتره اوږد سړک جوړ کړی وو. په سعودي عرب کې دا سړک هرا د خار نه د متحده عرب اماراتو سره پر پوله الباتا په منځ کې جوړ کړ شوی دی. په دې سړک ټول سفر 2 ګنټې او 4 منټې دی. په سعودي عرب کې د دې سړک جوړولو په اړه د اقتصادي چارو پوهان وایي چې دې سره به عرب اماراتو سره تجارت نور هم زیات شي. په دوبی کې د روډ اینڈ ترانسپورټ اتارټی لخوا د گاډو لپاره خصوصي نمبر پلیټس نیلامي شوې دي چې په مت کې په مجموعي توګه 50 کروڑ روپۍ ګټه ترلاسه شوې ده. د عرب ټلویزیون تر مخه په دوبی کې هر کال د گاډو لپاره د خصوصي نمبر پلیټس نیلامي کیږي. په نیلامي کې تر ټولو زیات ګران نمبر پلیټ T32 وو چې بیه 26 لک درهم وو. په دویم نمبر تر ټولو ګران نمبر پلیټ W32 وو چې بیه 26 لک درهم وو. د دې ترڅنګ په نیلامي کې له 2 وخت تر 5 عدد پوری 80 نمبر پلیټس خرچې دي. نوم یاله فزیکس پوها ډاکټر سٹیفن هاکینګ د مارچ پاس ولسمه مرچو د مازورو او شلو خپل आवाज یې نظر لودو او د کمپیوټري آلې په ذریعه خبرې کولې. د یو شمیر نظریات وړاندې کړي وو او د وسنۍ اثر له ډیرو نومیالو شخصیتونو څخه یو وو. د پوهان هاکینګ د جون او د کار په اړه له پامیر ساحل نور معلومات ورو.
Within half a billion years of it being possible,
دا کمپیوټری غږ دی. دا د نړۍ د نومیالي فزیک پوه سټیفن هاکینګ آواز دی چې د مارچ پر 14 د 81 کلونو په عمر ومړ. سټیفن هاکینګ د انګلستان په کیمبریج کې اوسېده او ویده و چې مړ شو. سټیفن هاکینګ تر لسیزو پورې د نظري فزیک یا طبیعتو په ډګر کې کار وکړ، یو شمیر نظریې جوړې کړې، مسئلې حل کړې، په غونډو کې ویناګانې کولې او په مستندو فلمونو کې څرګندېده. دا هر څه نوموړي پر خپلې معذورۍ سربېره وکړل. هاکینګ 21 کلن و چې د موټر نیوران ډیجنریشن یا د حرکي اعصابو د خرابوالي له کبله شل شو. دا یوه داسې ناروغي ده چې پکې د بدن اعضا حرکت پرېږدي او کار نشي کولی. ډاکترانو هغه مهال ویلي ول چې هاکینګ به د 2 کلونو په موده کې مړ شي. نوموړي تیر کال بی بی سي ته ویلي ول دا تصور یې هم نشو کولی چې د 50 کلنۍ تر عمره به ورسیږي. هاکینګ 19 کلن و چې په آکسفورډ پوهنتون کې یې زده کړې پیل کړې. 3 کاله وروسته نوموړی په کیمبریج پوهنتون کې داخل شو. په 1980 زیږیزه لسیزه کې یې دکتورا وکړه او بیا یې د پوهنتون د استاد په توګه دنده هم پیل کړه، خو د ناروغۍ له کبله په بشپړه توګه شل شو او آواز یې خراب شو. د ده آواز ډېر خراب شوی و او یوازې کورنۍ یې په خبرو پوهېده. نو هغه وخت په امریکا کې ساینس پوهانو یوه داسې آله جوړه کړه چې د هاکینګ په مغزو کې به یې الفاظ معلومول او بیا به یې ویل. همدا لامل و چې د پوهاند هاکینګ آواز کمپیوټري و. پوهاند هاکینګ 2 کاله مخکې ویلي ول مایوبي یې ډېره جدي نه ده. دی وایي زه خوشبخته یم چې معذوري مې ډېره جدي نه ده او له هر څه یې نه یم غورځولی. بې شکه دې ناروغۍ ما ته له نورو ډېرو خلکو زیات وخت راکړی چې د پوهې تنده ماته کړم او د علم په تکل اوسم. نوموړي په 1980 لسیزه کې د لوړ معیار څېړنیزې مقالې خپرې کړې او په 1940 کې یې په کائنات کې د لویو تورو سوریو یا بلیک هولز وجود ثابت کړ. د امریکا د خلایي تحقیق اداره ناسا وایي تور سوری یا بلیک هول په کائنات کې داسې ځی ته وایي چې د ثقل کشش پکې له حده زیات وي. داسې ځایونه دومره کشش لري چې رڼا هم ورڅخه نشي وتلی. همدا لامل دی چې تور سوری ورته ویل کیږي. هاکینګ د فزیک تر څنګ پر نړیوالو مسئلو هم خبرې کولې او د انسانیت راتلونکي اندېښمن کړی و. هاکینګ ویلي ول چې د نړۍ د اقلیم یا آب و هوا بدلیدل یو لوی ګواښ دی. زه فکر کوم چې پر ځمکه ژوند د یوه ناورین په نتیجه کې د بالکل ختمېدو له زیاتېدونکي خطر سره مخامخ دی. دا ګواښونه د مثال په ډول د نړۍ د تودوخې د درجې لوړېدل، اټومي جګړه او په جینیاتي یا جینټیک ډول د جوړو وایرسونو په بڼه کېدای شي. زه فکر کوم انساني نسل که خلا ته ولاړ نه شي او د خلا په اړه څېړنې ونه کړي نو هیڅ راتلونکی نه لري. نو ځکه زه خلک د خلا په اړه پوهې ته هڅوم. پوهاند هاکینګ یوازې 22 کلن و چې د برتانیې د شاهي ټولنې غړی شو. دا د هغه هیواد تر ټولو معتبره اکاډمیکا اداره ده. دی په کیمبریج پوهنتون کې د ریاضي او فزیک استاد و او په 2009 کې یې استعفا ورکړه. نوموړي د نړۍ له ګڼو هیوادونو څخه جایزې ترلاسه کړې وې. پوهاند سټیفن هاکینګ د برتانیې د فلمي جایزو یوې غونډې ته ویلي ول زه یو داسې ماشوم یم چې هیڅکله لوی نه شوم. زه تر ننه دا پوښتنې کوم چې پلانی کار ولې وشو او څنګه کیږي او یوازې کله کله ځواب پیدا کړم. د طبیعتو په نړۍ کې وتلی ساینسدان آینسټاین ډېر په سادګۍ سره ژوند تیر کړی و، خو د نوموړي د استعمال شیزونه په کروڑو روپو کې نیلامي کیږي. له صابونه واخلې تر شیمپو او د ریل ګاډي په تھرډ کلاس کې د سفر ټکټ په کروڑو روپو کې نیلامي شوي دي، خو د آینسټاین مشهور وایلن په نیویارک کې په 5 کروڑ روپو خرڅ شوي دي. د نادر او زړو شیزونو کارپوهان وایي چې آینسټاین شهرت مارلن منرو او لیډی ډیانا نه ډېر زیات و او د نوموړي د استعمال هر یو شیز په کروڑو ډالرو کې نیلامي کیږي. په نیلامي کې د آینسټاین زر استعمال یو دوربین په 4.5 کروڑ روپو نیلامی شوی دی. د آینسټاین وایلن د پنسلوینیا یوې کمپنۍ هیرزبرګ سمیفنی آرکسټرا جوړ کړی و. آینسټاین یو ښه وایلنیست و او شپږو کالو په عمر کې دا مهارت ترلاسه کړی و. په نیلامۍ کې آینسټاین د جیب ګاډۍ په 3 کروڑ روپو کې هم نیلامی شوی ده. په نړۍ کې د سفرونو لپاره ټیکنالوژي کې ورځ تر بلې نوي ایجادات کیږي. دا وخت په نړۍ کې پرواز کوونکي ټیکسیانی هم معرفي شوي دي او تجربې هم روانې دي. همدغه شان یو ټیکسي د لیری پیچ کمپنی کیټی هاک جوړه کړې ده. دا برقی ګاډي په انفرادي توګه د خرڅولو پر ځای د مسافرو لپاره د ټیکسي خدمات ورکوي. په دې ګاډي کې خودکار پرواز صلاحیت لرونکي سافټویر استعمال شوی دی. په دې کې تر 3 پورې کمپیوټر لګېدلې دي چې په خپله لاره لټوي. په دې ګاډي کې به تر 2 پورې مسافر سفر کولی شي. دا پرواز کوونکي ګاډي به 2021 کال کې په نیوزیلینډ کې عام مسافرینو لپاره معرفي کیږي. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
My name is Bond. کمیتا میری ہوں.
پی کے ہو کیا؟
پی کے ہے کیا؟
پی کے ہے کیا؟
نړیوال باکس آفس کې پدې اونۍ کې هم فلم بلیک پینتر په لومړي نمبر دی. د مارول کامکس کردار بلیک پینتر لومړي ځانګړي فلم په ټول نړۍ کې ریکارډ 1.1 ارب ډالرو کاروبار یې کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم اوینکل آف ټایم دی چې د 500 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دی سترینجرز پری ایٹ نائټ دی چې د 43 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم هیټ سټوري 4 په لومړي نمبر دی. فلم تر اوسه پورې د 1 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دل جنگلی او په دریم نمبر فلم پری دی. د هالی ووډ سینما مشهور اداکاری هیلی بیری نوی فلم کنگز لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې وتلی اداکار ډینیل کریک هم کار کړی دی. په فلم کې د امریکا په لاس انجلس ښار کې د 1992 کال کې د ولسی بلوو کې د یوې میرمنې جون خودل شوی دی. فلم کنگز به د اپریل په میاشت کې نمایش ته وړاندې کیږي.
Just heard on CBS News, four officers charged in the Rodney King incident are found not guilty.
We're taking this to the streets.
So you in?
No, she's not.
Someone's gotta take the blame.
Best thing to do in any situation is do what you want to do.
Things will never be the same.
They're on Adams. They're boys fighting the police, and neighborhood boys are running there.
And it burns as it goes.
I don't want you outside. Yes, mom, my boy.
د امریکا او برتانیا سینما په ګډه د فانتاسټیک بیست سیریز دویم فلم لومړی ټریلر خپور شوی دی. د دې سیریز لومړی فلم په 2014 کال کې نمایش ته فار وړاندې شوی او په ټول نړۍ کې یې ریکارډ 800 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی و. په فلم کې د امریکا او برتانیا سینما مشهور اداکارانو کار کړی دی. دا فلم به د نومبر په میاشت کې نمایش ته فار وړاندې کیږي.
I have some questions for you, Professor.
This is a surprise.
There's a rumor that Newt's commander is headed to Paris. I know he's working under your orders. What do you have to say for yourself, Dumbledore?
If you'd ever had the pleasure to teach him, you'd know Newt is not a great follower of orders.
The time's coming, Newt. When you're going to have to pick a side.
Are you going somewhere?
No, we're going somewhere.
د هندي سینما مشهور اداکار اکشے کمار نوی فلم گولڈ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعیت جوړ دی. په فلم کې خودل شوی چې هند په 1908 کال کې په اولمپک لوبو کې په لومړی وار د سرو زرو تمغه ګټلې و. د آزادۍ وروسته په لندن کې د اولمپک لوبو کې د هند هاکی لوبډلې د سرو زرو تمغه ترلاسه کړې و.
هم ایک پاگل بننا ہی ہے. ہم ہاکی سے پیار کرتے ہیں. اپنا دیش سے پیار کرتے ہیں. اپنا دیش کا ریکارڈ ہے 3 گولڈ کا, لیکن برٹش انڈیا کے نام پہ. ابھی تک ہم لوگ برٹش کے لیے کھیلتے تھے, لیکن ابھی اس کے لیے کھیلے. پورا کنٹری میں ہم اکیلا ایسا آدمی ہے جو آپ کو وچن دے سکتا ہے. ایسا ٹیم لے کے آئے گا جو اولمپک میں جائے گا اور آپ کے سامنے, دیش کا سامنے گولڈ لا کے رکھے گا. آئی پرومس. ابھی تک انڈیا چپ تھا, اب ہم لوگ بولے گا اور دنیا سنے گا.
د هند سینما ځوان اداکار ورن دیوان نوی فلم اکتوبر لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو رومانوی فلم دی. په فلم کې نوی اداکاره بانیتا ساندو کار کړی دی. دا فلم به د اپریل په میاشت کې نمایش ته فار وړاندې کیږي.
مطلب اس نے میرے بارے میں پوچھا اور تم لوگوں نے اتنی بڑی بات مجھے نہیں بتائی. اب میں اس کو کیسے بتاؤں کہ میں کہا تھا.
सारी ट्रेनिंग ना सफाइयों में निकलने वाली है।
सर लेकिन मैं मक्खी मच्छर मारने तो नहीं आया हूँ ना।
तेरी पता है प्रॉब्लम क्या है डैन? तो हर टाइम इरिटेटेड रहता है।
मेरा पता है कब इरिटेटेड होता हूँ?
कब?
जब मैं तुम दोनों के साथ रहता
हूँ। थैंक्स डैन।
यार बता तो देता, फोन उठाया तूने, मेरी तो हवा की सगी थी आज उसको देख के। यार
तू कभी आईसीयू गया? नहीं गया ना। मैं गया हूँ दो बार।
तू दो बार गया?
हाँ, आज और कल।
उसने कॉलेज में कभी या मेरे बारे में पूछा था तुमसे?
आई रियली डोंट थिंक शी वाज इंटरेस्टेड इन यू।
तो मेरे लिए क्यों पूछा उसने?
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړي په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مو سپارم.
Yeah.